علیکم ساعت 10 بجې شوې وی بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې شوی لمړی د دې ساعت خبرونه ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څېړي په اروزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه یې طالبانو ته ورکول کېږي د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه څېړي د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي خو په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویندوی دیبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی هغې منلی چې یو شمېر خلک ژوبل شوي دي دیبرا ریچاردسن همداراز ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوایې هوایي ملاتړ کاوه تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په اروزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي په ترین کوټ کې واکسینرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه خو اوس 3000 ورکول کېږي ځکه چې مسؤلان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه ویلو ډاډه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان تل د ارتیا په وخت کې د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلي و به ګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې شاه محمود شی کابل ته ترتا ګروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالي کې د ټولو خوشحالي نغښته ده د پرسیال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه به د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته کښینوي د پاکستان پوځ وایي افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي د پاکستان د پوځ ویندوی برید جنرال آصف غفور پرون شنبه وویل چې د دې 2811 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې به د ازغن سیم د غزولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي د پر ټویټر لیکلي چې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ 802 کیلومتره ازغن سیم غزولی دی دا خبرونه له ازادي راډیو اوري په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو واټونو ته راووتل زیړو واسکټې له تیرو 15 راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهره کوي په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر ورکړی شوی دی پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولې دي اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیې د زیات کېدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهره کوي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ناببره واشنگتن ته نږدې د ارلنګټن هدیرې ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو پر قبر د ګلونو ګیډۍ کښېږدي پر ټرمپ تېره میاشت په دې خاطر انتقادونه وشول چې د وژل شویو امریکایي پوځیانو هدیرې ته نه ځي ټرمپ پرون شنبه په داسې حال کې چې باران ورېده د ارلنګټن هدیرې ته سر ورښکاره کړ د دسمبر 15مه ډېر امریکایان هدیرو ته ځي او د وژل شویو پوځیانو پر قبرونو د ګلونو ګیډۍ ږدي د ارلنګټن په هدیره کې څه باندې 400,000 پوځیان چې د امریکا په بېلابېلو جګړو کې وژل شوي خاورو ته سپارل شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي په دریو ټکو ولاړه ده او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمېر پیژندل شوې یو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې بللې. د اروپا د فلمونو په فستیوال کې د سړې جګړې په نوم تورو سپین پولنډي فلم د ښه تصویر په ګډون 15 جایزې وګټلې او برېټانیایي فلم د ستالین مرګ د اروپا د اکاډمۍ غوره جایزه خپل کړه. په دې مراسمو کې چې په اسپانیا کې جوړ شوی وو، د اوکرایني فلم جوړونکي اولیسین توف او روسی ډایرکټر کیرل سیبری برینکوف درناوی وشو. دوی دواړه ادعا کوي چې د روسي چارواکو له لوري ټپیان شوي دي. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه یې په ناڅرګندو عواملو د ناستې په مهال ولوېده. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو، د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیدو نقیص راپورونه خپریږي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندویانو د ملکي خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکي تلفاتو راپورونه څاري او تحقیق ورباندې کوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو رپورټونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکي وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغې منلی چې یو شمېر خلک زخمیان شوي دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونه ورته رسېدلي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه، په کونړ کې تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغې رویټرز ته ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړوالي عبدالستار میرزاکوال رویټرز ته ویلي چې په شلتن کې د حملې هدف د وسلوالو طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړوالي ویلي معاویه په سیمه کې د القاعدې د وسلوالو لپاره د فعالیت زمینه هم برابروله. عبدالستار میرزاکوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنیو ځواکونو کړي چې د وسلوالو طالبانو او القاعده 8 غړي پکې وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي.
په دې عملیاتو کې ځینې ملکي کسانو ته هم زیان رسېدلی ده چې هغه تحقیق روان دی. څو کسه دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. مونږ ته د 8 کسان وژل شوي دي. په یوه جملې نه یې 4 کسه خارجي اتباع دي او 4 کسه زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا 4 کسه داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یوه اساسي مسله ده. دی وایي تشویش په دې کې دی چې طالبان له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي، چې جنګي جنایت حتی ورته ویل کېدلی شي او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجدي وویل چې په وروستیو کې د هوایي حملو شمېر زیات شوی او ملکي تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 300 شپږ دېرش تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د نومبر په اته ویشتمه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دېرشو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په دېرشمه پر ټویټر د دې پیښې په اړه لیکلي وو. د ملګرو ځواکونو د تېروتنې له امله دا خواشینوونکې پیښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه. خو اشرف غنی دا هم لیکلي وو چې حکومت یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسؤلیت او یوه ملي پالیسي لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په هم له واصل وساله واورو چې د کابل د ننیو رسپانو څه لیکلي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. وی سا خپلواکي رسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان به سبا د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو کوربه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې دوی په کویټه کې د طالبانو مشان په دې سلام کړی چې د سولې خبرو اترو ته کینی. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم په حواله لیکلي چې دا پریکړه د امریکا د پرلپسې غوښتنو وروسته کړې ده. په مطلب کې ویل شوی چې د کویټه شورا هم د دغو خبرو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او ټینګار کړی چې له یوې نوې برنامې سره به له امریکایي چارواکو سره د سولې قوي خبرو ته کینی. په مطلب کې د طالبانو د کویټه شورا په حواله دا هم ویل شوی چې دوی لومړی له امریکا سره خبرې کوي او چې په خبرو کې پرمختګ راغی بیا به افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د یو شمېر امریکایي شنونکو په حواله لیکلي چې کومې هڅې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې شوي، په تېرو 18 کلونو کې چې امریکا په دغه هیواد کې پوځي حضور لري بې ساري وي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې د سولې له خبرو اترو کوم څه چې د اعلامیو په ترڅ کې بهر راوځي نور نو هر څه د تړلو دروازو تر شا دي. د دغو شنونکو په باور د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت تر ډیره داسې دیګته پاتې کیږي که څه هم پوهیږي چې دنه یو څه د پخېدو په حالت کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به سترې راوځي. خو په مطلب کې دا هم راغلی هغه څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د جګړې ټول خلک اړخونه د نتیجې ته رسیدلی چې جګړه د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې د مشورتي بورډ په اړه لیکلي دي. دنیا په خپل دغه مطلب کې د یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ واژنسونو په حواله وایي د سولې مشورتي بورډ چې د ارګ لخوا په ډېره بیړه اعلان شو په خپله د بورډ د غړو له انتقادونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون په بورډ کې یو شمېر شاملو کسانو انتقاد کړی چې له دوی سره په ډېره هیڅ خبرې نه دي شوي. ورسپانه لیکي دغو کسانو دا هم ویلي چې د ارګ د سولې خبرې د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري نو ځکه کومه نتیجه به ورنه کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چین له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني او په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. هیواد له پاکستانه هم غوښتي چې په افغان سوله کې خپله رښتینولي ثابته کړي.
وسم یو مرکه لرو. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د دې نظامی بنسټ کې د تازه تغییراتو د رامنځته لکبله د جګړو په محل د ملي اردو تلفات کم شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندان محمد ولی احمدزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې وسلوالو طالبانو ته په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو نوي وسلې ورکړي دي. د قلو اردو قمندان همداراز وویل چې کشفي او استخباراتي راپورونه وایي چې طالبانو ته د ایران له لوري هم بیلابیلی وسلې ورکړل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د شاهین قلو اردو له قمندان ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په 209 شاهین قلو اردو کې تغییرات په څه اساس رامنځته شوې دي.
تغییرات په اساس د لیاقت، په اساس د شایستګۍ، په اساس د مسلکي بدن تغییرات راځي. کوم کسان چې مخکې ګمارل شوي وو هغه دغه توانایي او دا وړتیا نه درلوده. دغه بورډ د 209 کلو اردو د تعیناتو د بورډ په اساس باندې هغه د دې وړتیا نه درلوده. دغه په ځای باندې ډېر د اعلی کسان راغله چې هر منصبدار تعین شوی دی هغه به د کار نتیجه به روزمره تغییرات ولري. روزمره تاسو به د هغو د تغییراتو راوستلو شاهدان اوسئ.
په خوا په شمازون کې اندېښنه دا وه چې محلي ملیشیا په محلي زوروا کې پخوانی مجاهدین خن جوړیږي ملي اردو ته نور ځواکونه ته ترسو د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات ترسره کوي او دا ګمانونه هم چې وسلې د دوی لوري پر وسلوالو مخالفینو پرول کیږي د دوی د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات تر دمه ترسره کړی او پلان مو څه دی؟
هغه کسان هغه ملیشه قوتونه یا قیزیشان چې د هر ریاست د خوانه یا د هر قمانداني د خوانه جوړ شوي زه کاملا داره دوم دا په دې معنا نه ده چې هغه خپل سلای ورکي په بعضي مواردو کې به پیښ شوي زه په هغه جزئیات نسم ورکولای خو صرف ملي اردو هیڅ وخت د هیڅ زورواکي د هیڅ چارواکي تر اثر لاندې نه راځي موږ د خپل د افغانستان د اساسي